السلام علیکم د سهار 8 بجې شو ورځ مو په خیر زه امید زهیر مالیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشری مرستو همغږی کوونکی مارټن گریفټس خبرداري ورکوي ک طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز لري نه کړی د دې سازمان لملاتړه برخمن بنسټونه په افغانستان کې بشری او مرستندوی پروګرامونه پر مخ نشي وړای تمه چې مارټن گریفټس به ډیر ژر کابل ته سفر وکړي خو دقیقې نیټه یې نه ده معلومه رسنیو راپور ورکړی چې د خوځو په کار د طالبانو محدودیت ښایي په اوږدمهال کې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالره بشری مرسته راکمه کړي. تفصیل به وروسته واورئ. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي امریکا تیر 2022 مالي کال کې افغان کډوالو ته د رسیدو په خاطر له پاکستان سره 60 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سفارت د خبر پاڼې له مخې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویلي امریکا د 2002 کال لپاره تر اوسه پاکستان ته د افغان کډوالو د لاسنیوي لپاره 203 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. تر ټولو زیاتې مرستې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې له افغانانو سره شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو پر بنسټ دا مهال شاوخوا 1.3 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. اټکل دی چې په دې هیواد کې د 1 میلیون ډیر افغانان له اسنادو پرته هم اوسیږي. د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې د غرخوایدنې په پیښه کې د ایسارو خلکو د ژغورلو حادثې د واورې او طوفاني هوا په خاطر ټکنۍ پر مخ ځي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست بیگانه وخت لیکلي که څه هم د دوی د دفاع وزارت ژغورونکو ټیمونو سیمې ته رسېدلي خو د ایسارو خلکو د ژغورلو چانس کم دی. چارواکو د دریو کسانو د ګیر پاتې کېدو خبره کړې خو ځینې رسنیو د لږ تر لږه 100 کسانو د بند پاتې کېدو راپورونه ورکړي. د غره د خوایدو دا پیښه د پنجشنبې په ورځ شوې. په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې په 15 ولایتونو کې د واورې او سخت باران په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې پرون جمعه په یوې اعلامیه کې ویلي شنبه او یکشنبه د واورې او باران د پیښېدو اټکل دی. په اعلامیه کې د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، بامیان، غور، دایکندي، روزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نومونه یاد شوي دي. په دې سربېره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې دا څو ورځې پرله پسې هوا سړه ده. امریکا متحده ایالاتو د ایران پر دوو هوایی شرکتونو له روسیې سره د دې هیواد د بی پیلوټ الوتکو د مرستې په خاطر نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د جنوري په 6مه وویل دا بندیزونه د قدس ډلې هوایی صنعت او د ایران د فضایي صنایعو سازمان باندې لګول شوي دي. همدا ډول د دواړو ادارو اجرایوي او د بوټ غړي د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې د لاسرلو له امله له بندیزونو سره مخامخ دي. د امریکا د خزانې وزیر جینت یلن ویلي هیواد به په اوکراین د ولادیمیر پوتین د ناموجي یرغل د مخنیوي لپاره له هرې لارې واخلي. امریکا او د اوکراین لویدیځو متحدینو په وار وار ادا کړی چې ایران روسیې ته د شهید په نوم بی پیلوټ الوتکې ورکړي چې د اوکراین پر وړاندې په جګړه کې ترې کار واخلي. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې لخوا د اوربان له اعلان سره سره پرون د جنوري په 6مه د جنوبي خار خرسون په ګډون په بیلابیلو جبهو کې نښتې روانې وي. په خرسون کې د اوکراین د پوځ قومندان یاروسلاو یانو شیویچ وایي د دې خار د اوروژنې څانګه د راکټي بریدونو له امله پنخه شوې چې په پایله کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یوه ورځ مخکې ویلي وو چې اوربان به د ارتودوکس کریسمس په مناسبت د جنوري د 6مې له سهاره د جنوري د 2مې تر شپې تر نیمایي دوام وکړي. خو د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي له یو شمېر لویدیځو چارواکو سره په ګډه روسیه تورنه کړه چې د اوربان له نوم څخه به ګټي د خپل جوګي د خپل جنگي موقف د پیاوړي کولو هڅه کوي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر وپاړه هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ټکی کام زموږ آدرس دی. افغانستان ته د بشری مرستو د بندیدو د احتمال په اړه خبرداري د بشری حقوقو د څار نړیواله ادارې پړه په طالبانو اچوي.
افغانستان د بی سابقه بشری ناورین په منځ کې دی. طالبان د دې فرمان په صدرولو سره او په زنورو هم خرابه کړي.
لیوی چینایي کمپنۍ او د طالبانو ترمنځ د موسین حوزې د تیلو استخراج تړون ته د غبرګونونو دوام. کارپوهان وایي طالبان او چین له دې تړونونو د خپلو ګټو په لټه کې دي. سوړ ژمی او په کندهار کې له بېوزلۍ د خلکو شکایت.
دوه نشې نه لرو ورو چې وی خو یا و چې شو موږ مرستو ته اړتیا لرو، مرستو ضرورت لرو، ورو ولا که یا د سرای د کړیا د لرو ولا که یا د خرچې د لرو.
او د ایران د سپاه پاسداران انقلابی محکمې د 22 کلن ځوان د اعدام حکم ورکړی دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روانه خبری ټولګې په دوی منیمایي کې بعد ازادي رادیو لخوا د نجونو لپاره د ازادي رادیو د زده کړو برخه کې ځانګړي خبرونه درسي ساعت هم در تخپور شي. افغانستان ته د بشری مرستو د بندیدو د احتمال په اړه اندېښنو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر همغږی کوونکی مارټن ګریفټس اړ کړی چې کابل ته سفر وکړي. د مرج ښاغلی ګریفټس په همدې نږدې ورځو کې کابل ته راشي، خو دا نېټه لا دقیقه معلومه نه ده چې کله. د راپورونو پر بنسټ وروسته له هغه چې طالبانو په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه، شاوخوا 150 بنسټونو په افغانستان کې په بشپړه توګه یا جزوي توګه خپل فعالیتونه بند کړي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار نړیواله اداره د اوسني بشري ناورین پړه په طالبانو واچوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري مرستو همغږی کوونکی مارټن ګریفټس خبرداری ورکوي چې که طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لرې نه کړي، د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن بنسټونه په افغانستان کې بشري او مرستندویه پروګرامونه پر مخ نشي وړلی. تمه ده چې مارټن ګریفټس ډیر ژر کابل ته سفر وکړي، خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه. رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیت ښایي په اوږد مهال کې له افغانستان سره په میلیاردو ډالره بشري مرسته کمې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر اوچا مشر مارټن ګریفټس بی بی سي ته ویلي، د طالبانو له نویو بندیزونو سره د ملګرو ملتو هغه الوتنې چې کابل ته د بشري مرستو لپاره نغدي مرستې انتقالولي بندې شوي. د راپورو له مخې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار په اړه د طالبانو تر بندیز وروسته تر 150 زیاتو مؤسسو په بشپړ یا قسمي توګه خپل فعالیتونه بند کړي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د دې وضعیت په اړه اندېښمنه ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت مسؤلین طالبان دي.
افغانستان د بي سابقې بشري ناورین په منځ کې دی. طالبان د دې فرمان په صادرولو سره او په زنور هم خرابه کړي چې ښځې نور په غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی. د دغې بشري ناورین مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی.
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC یوه جګپوړي چارواکي سمیرا سعید رحمان وایي، د غیر دولتي مؤسسو لپاره دا ناشونې ده چې له ښځینه کارکوونکو پرته کار ته دوام ورکړي.
په تېر ژمي کې بشري مرستو په دغه هېواد کې د بې وسلۍ مخه ونیوله. که موږ د تېر کال په څېر د بشري مرستو د ویش توان ونه لرو، په ټول هېواد کې به له ډېر بد حالت سره مخ شو.
اخوا په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج دفیر هوګو شارتر په یو لړ ټویټونو کې ویلي، طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار په منع کولو سره د افغانانو له ژوند سره لوبي کوي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې طالب چارواکو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د دوی ادعا دا وه چې په ځینو دفترو کې حجاب نه رعایتېده. د بشري مرستو د ځنډیدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارټن ګریفټس وایي، افغانستان دا مهال په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ دی او په وینا یې په دغه هېواد کې 80 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د شاهزاده هری د هغه څرګندونو په اړه له نظر ورکولو ډډه کړې چې په خپل کتاب کې لیکلي، په افغانستان کې 15 طالب جنگیالي وژلې دي. سوناک پرون د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې واضح دومره وویل چې د برېټانیا د ټولو پوځیانو څخه د هغوی د خدماتو په خاطر منندوی دی. طالبانو شاهزاده هری په جنگي جرمونو تورن کړی، خو هری په خپل کتاب کې لیکلي په خپل دې کار نه ویاړي او نه هم پرې شرمېږي.
شاهزاده هری چې د اپاچی چورلکې پیلوټ و په خپل کتاب کې لیکلي، د 15 طالب جنگیالیو په اړه فکر نه کاوه، بلکې دوی ورته د شطرنج دانې داسې بریښې دي چې باید له تختې لرې کړای شوي وای، مخکې تر دې چې دا د ده په خبره بد خلک ښه خلک ووژني. هغه دا هم لیکلي چې د دغو بریدونو ویډیوګانې چې د چورلکې د کمرو په واسطه ثبت شوې وې، وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتلې. د شاهزاده هری څرګندونو د برېټانیا د پوځ ځینې پخواني قوماندانان او یو شمېر سیاستوال ناراضه کړي. له دې ډلې د برېټانیا د پوځ متقاعد ډګروال ریچارډ کیمپ چې په افغانستان کې دنده ترسره کړي، په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته وویل: زه فکر کوم چې د افغانستان په اړه د شاهزاده هری څرګندونې ناسنجول شوي دي او هم د هغه او په ټوله کې د برېټانیا د پوځ په ضرر دي. په لومړي قدم کې زه فکر کوم چې هغه لا د مخه له امنیتي ګواښ سره مخ دی، مګر د دې څرګندول هغه هم په عام توګه چې 15 طالبان یې وژلي که څه هم د شرم وړ نه بلکې د ویاړ خبره ده، خو بیا به هم د هغو کسان پام هری ته ورواړوي او د هغوی هوډ به پوخ کړي چې له دغه د اخیستلو په لټه کې دي. نو زه فکر کوم چې دا مسله د هغه د شخصي امنیت لپاره خورا جدي پایلې لرلای شي.
implications for his personal security.
د بریتانیا د ملي امنیت په خواني سلاکار کیم داروک ویلی شاهزاده هری ته به لارښوونه کړې وای چې دا سترګندونی ونه کړي. د 15 طالب جنگیالیو د وژلو په تړاو د هری سترګندونو د طالب چارواکو غوسه هم پارولی او هغه په جنگي جرمونو تورن کړی. له دې ډلې د طالبانو یو جګپوړي غړي اناس حقانی په خپل ټویټر په څو بیانو کې هری ته په خطاب ویلي، کوم کسان چې تاسو د شطرنج د دانو په څیر په نښه او له منځه وړي انسانانو کورنۍ درلودې او د هغوی د ورستنېدو انتظار یې است. حقانی دا هم ویلي چې د افغانانو د وژونکو ترمنځ یوازې تاسو دا جرأت کړی چې په خپلو جنگي جرمونو مو اعتراف کړی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو بیان کې ویلي، د هرې لخوا دا اعتراف چې 15 وسلوال طالبان په افغانستان کې وژلي دا څرګندوي چې دغه ډول د خبره جنایتونه یوازې تر شاهزاده د هرې پورې منحصر نه دي. هرې په خپل ژوندلیک کې څرګنده کړي چې په 2012 او 2013 کلونو کې په افغانستان کې شپږ ماموریتونه ترسره کړل چې ټول یې مرګونی وو. هرې دوه وارې د بریتانیا د پوځ په چوکاټ کې دنده ترسره کړې. وروستۍ وارې همدا د 2012 او 2013 کلونو ترمنځ، او تر هغه مخکې په 2008 او 2008 کلونو کې د هوایي څانګې د یو لارښود په توګه دنده کړې چې تر ډیره به یې هوایي حملې تنظیمولې. که څه هم شاهزاده هری په خپل ژوندلیک کې هغه کسان چې د وژلې د طالبانو جنګیالي او بد خلک یاد کړي، خو د بریتانیا په شمول د امریکا، آسترالیا او څو نورو بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د یو شمېر بېګناه خلکو په بې ځایه ځورولو، هدف ګرځولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د بریتانیا دفاع وزارت هم 13 دسمبر اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د یوې چینایي کمپنۍ او د طالبانو ترمنځ د آمو سیند د حوزې د تیلو د اخراج تړون د لاسلیک کېدو په غبرګون کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د طالبانو د اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف بولي. دوی وایي په دې ډول کړنو سره طالبان یوازې د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي او چین هم هڅه کوي چې په افغانستان او سیمه کې خپل سیاسي او اقتصادي امنیت خوندي وساتي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې دا پرېکړه د افغانستان د اقتصادي ودې او پر ځان بسیاینې لپاره ګټوره بللې ده.
د طالبانو حکومت او یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د آمو سیند د تیلو استخراج تړون په ټولنیزو شبکو کې له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. د اقتصادي چارو کارپوه سید مسعود ویلي چې د دغه تړون لاسلیک کول یوازې د طالبانو د حکومت او چین سیاسي ګټې تنظیموي. نوموړی وایي چین هڅه کوي چې د پاکستان په شتون او له طالبانو سره د اړیکو په لرلو سره په لویدیځو دروازو کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور وښيي.
حرکاتی که چینایی ها انجام میدن، عرفات حرکاتی سیاسی،
هغه حرکتونه چې چینایان تر سره کوي ځمکني سیاسي حرکتونه دي، او هغه حرکتونه چې طالبان تر سره کوي په حقیقت کې یو سیاسي حرکت دی چې هغه د یو هیواد په تیر د چین د راجلبولو لپاره تر سره کوي، څو د چین د ګټو د بنسټونو په جوړولو سره طالبان حکومت په رسمیت وپیژني.
خاصای چین به خاطر پروژه هاست.
د اقتصادي چارو دغه کارپوه زیاته کړه چې د دا ډول تړونونو لاسلیک کول د افغانستان اقتصادي ټپونه نشي جوړولی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د پنجشنبې په ورځ د چین د ملي پټرولیم شرکت یا CNPC سره د آمو سیند د تیلو استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړ. د دغه قرارداد له مخې به دغه چینایي شرکت په راتلونکي یوه کال کې 150 میلیونه ډالر او په راتلونکي دریو کلونو کې چې د اکتشاف موده ده 540 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. مو غوښتل چې د دې هوکړې د جزئیاتو او غبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت نظر ترلاسه کړو، خو د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عصمت الله برهان په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. خو د طالبانو حکومت چارواکو د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې دا د افغانستان د اقتصاد او ځان بسیاینې په ګټه وبلل. د طالبانو حکومت د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و وویل، د دغه تړون په مرسته به د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي او د تیلو برخې کې به ځان بسیاینې ته نږدې شي. د آمو سیند د نفتو ساحه 4500 کیلومتره مربع مساحت لري چې د افغانستان په شمال کې د سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو په سیمو کې موقعیت لري. د افغانستان پخوانی جمهور نظام هم له چینایي شرکتونو سره د یو شمېر قانونو او زیرمو قراردادونه لاسلیک کړي وو. د امو سند تیلو د استخراج قرارداد په 2012 کال کې د چین له ملي پټرولیم کارپوریشن یا سی پی ای آی سی سره یو له هغو تړونونو څخه و. تر دې وړاندې چینایي شرکتونه د افغانستان له پخواني حکومت سره د عینک د مسو په ګډون د یو شمېر کانونو د استخراج تړون لاسلیک کړی و، خو نیوکه دا ده چې چینایي شرکتونه تر اوسه په عملي او دوامداره توګه د دغو کانونو استخراج نه دی پیل کړی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د طالبانو حکومت له پخواني حکومت سره په توبیر سره نوی تړون لاسلیک کړی او که د تړون یوازینی اړخ له پخواني حکومت څخه د طالبانو په حکومت بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت او چینایي شرکت ترمنځ د آمو سیند د تیلو استخراج د تړون لاسلیک په مراسمو کې په کابل کې د چین سفیر وانګ یو دغه پروژه د چین او افغانستان لپاره مهمه وبلله، خو دواړو هیوادونو لپاره یې دې پروژې د اهمیت لاملونه په ګوته نه کړل. تر اوسه د طالبانو حکومت د شاوخوا 12 میاشتو په تیرېدو سره د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. پوهان په دې باور دي چې له داسې یو دولت سره تړونونه نړیواله بیمه نه لري او د نړیوالو قوانینو له نظره غیر قانوني دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب محکمې یو 22 کلن ځوان په اعدام محکوم کړی دی. هغه د ایران په مختلفو سیمو په ځانګړې توګه د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د جمعې په ورځو هم مظاهرې شوې دي.
22 کلن ایرانی ځوان منصور دهمرده په مظاهرو کې د ګډون په خاطر د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. محکمې هغه د ځمکې په مخ د فساد یا فساد فی الارض په تور محکوم کړی. هغه جرم چې په ایران کې ورته د اعدام سزا اورول کیږي. د ازادۍ راډیو فردا څنګه راپور ورکړی چې دغه 22 کلن بلوچ ځوان چې یو جسمي معلولیت هم لري له تیرو لسو ورځو راهیسې شکنجه شوی او حتی غاښونه او پزې ماته شوي. منصور دهمرده په محکمې کې وویل د لاریونو پر مهال یوازې درې ځلې ډبرې وویشتې او یو پلاستیک یې وسوځاوه. هغه له 18 کلن شعیب میر بلوچزی ریګي وروسته دویم بلوچ اعتراض کوونکی دی چې په اعدام محکومیږي. د هالواش په نامه ډله چې د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د بشري حقونو وضعیت څاري وایي منصور دهمرده د تیر کال د اکتوبر په دریمه په زاهدان کې د اعتراضونو پر مهال ونیول شو. په عین حال کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې د جمعې په ورځ هم مظاهرې روانې وې. د فردا راډیو د ترلاسه شوو ویډیوګانو له مخې لاریون کوونکو دا ځل د مرګ پر جمهوري اعدامي شعارونه ورکول. په ایران کې د 13 سپتمبر په 14مه د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د حکومت ضد لاریونونه پیل شول. مهسا امینی ځکه نیول شوې وه چې پولیسو ویل حجاب یې نه و رعایت کړی. د بشري حقونو اړوند یوې امریکا میشتې خبري ډلې هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د 4 میاشتو په موده کې د ډسمبر تر 14مې پورې لږ تر لږه 506 مظاهره کوونکي وژل شوي چې 9 ماشومان او تنکي ځوانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پاکستانی چارواکي په دې هیواد کې تر هغریزو بریدونو د زیاتوالي له امله غواړي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبري وکړي، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستانی طالبان او افغان طالبان له یو بل سره هیڅ توپیر نه لري.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لخوا د بریدونو له زیاتېدو وروسته د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرو اترو ته خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي دوی د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره د خبرو پر ځای په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې هوکړې ته په اشاره سره وویل چې په دوحه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کاروي. که خبرو اترو ته اړتیا وي نو باید د افغانستان له طالبانو سره وشي.
کسی بھی ایسی تنظیم سے جو ریاست کے خلاف دہشت گردی میں جو ہے وہ ملوث ہو،
لا ہر حق تنظیم سره چې د ریاست پر وړاندې پترهګری کې خکیل وي پخکارت وګ پریکړه شوی چې لهیس ترهګر تنظیم سره به خبري ونی شي. په افغانستان کې حکومت حکومت شتون لري یا هر ډول واک لري بیا هم یو جوړښت لري. دا پریکړه پر دې اساس شوی چې که هر ډول خبرې اترې کیږي باید له دوی سره وشي او له هغوی وغوښتل شي چې خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې نه یوازې له پاکستان بلکې له ټولې نړۍ سره یې کړي او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له دې خاورې څخه د نورو هیوادونو پر وړاندې ګټه پورته کړي.
واقعې کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے اس کے اوپر وہ جو ہے وہ عمل کروائیں.
په اسلام آباد کې د پاکستان کورنیو چارو د وزیر دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې دي چې نوموړي وویل د پاکستان حکومت هڅه کوي چې له وسلوالې مبارزې څخه د لاس اخیستو په شرط پاکستاني طالبان د خبرو میز ته راولي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان یو دي. سیاسي کارپوه احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل
اصلا طالبان پاکستانی یا تی تی پی از طالبان افغانی
پاکستانی طالبان او یا تی تی پی افغان طالبانو نشی بیلی دلای دواړه یو شان دی. دوی له شلو کلونو زیات له بل سره په ځانمرګو بریدونه او چاودونه کې همکاري کړي. په یو لیک کې و افغان او پاکستانی طالبان دواړه یو دي او هیبت الله دوی مشر دی، ځکه پاکستان له افغان طالبان غوښتي. پوهیږي چې افغان طالبان په واک کې دي، نفوذ لري.
تحریک طالبان پاکستان د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان له حکومت سره د خبرو له ناکامېدو وروسته رسمن اوربند پای ته ورسوه او په ټول پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړل. د پاکستان حکومت په دې باور دی چې دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ زیاته کړل په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان له یوه شخصي تلویزیون جیو نیوز سره په مرکه کې ادعا وکړه چې که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کاروي، خو په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې بریدونه په افغانستان کې پلانېږي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا بې اساسه بللې ده. تر دې مخکې د روان کال د غبرګولې په 11مه د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ د سولې په هدف د پاکستان د پخواني سناتور صالح شاه په مشرۍ د 50 کسیزې پلاوي کوربه وه. پاکستانی رسنیو هغه مهال خبر ورکړی و چې په دغه پلاوي کې د وزیرستان، اورکزیو، کرم، خیبر، باجاور او ملاکنډ د قبایلي سیمو قومي مشران هم شامل دي. هغه مهال پاکستانی طالبانو د اوربند په غزولو سره په قبایلي سیمو کې د شریعت د نافذېدو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په لوګر کې د یونیسف په مالي همکارۍ له جګړو څخه د زیانمن شویو نه ښوونځیو د اساسي رغونې کارونه بشپړېدو ته نږدې دي. ځایي چارواکي وایي د ښوونځیو کې 1250 نجونو په ګډون 15,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې نه حباب خوندي چې په خوا د جګړو او طبي پیښو له کبله زیانمن شوي ول، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف لخوا د $1,00,000 په لګښت رغول کیږي چې د مسؤلینو په وینا یې چارې 80% بشپړې شوي دي. د لوګر د پوهنې رئیس جنتګل عزیز آزادۍ راډیو ته وویل د دې ښوونځیو رغونه به د زده کوونکو د زده کړو پر بهیر مثبت اغېز ولري او هغوی به خپلو لوستونو کې لا زیات کوښښته وهڅوي.
یونیسف مسؤل درم نه په لوګر ولایت کې نه به مکاتب آزادی پوشش لاندې او د یو د ترمیم چارې تقریبا 80% پرسوی دي. یادونه ولده د هغه مکاتب دي چې په تیر شل کلن دور کې د مختلفو جګړو او د مشکلاتو په اساس باندې تخریب شوی.
بل لوري ته د هغو ښوونځیو هلکان او نجونې زده کوونکي چې ښوونځي اوس رغول شوي خوښ دي وایي په خوای په ویجاړو او له جګړو په زیانمن ودانیو کې زده کړې کولې. د لوګر د برکی برک ولسوالۍ یوه زده کوونکي مسلمه وایي
ډېر خوشحاله یم زموږ مکتب پاک سو او شیشې ورته واچولې. پخوا سی وو ډېر خرابه وو او دیوالونه خرابه وو، اوس موږ ډېر خوشحاله یو په مینه درس وایو او هغه خپل مکتب سم او د یونیسف له موږ سره همکاري وکړه، نور هم د موږ سره مرسته وکړي.
یوا بل زده کوونکی سال دوایی دوی خوښ دی چې ښوونځی ورغول شو.
زیات خنک بود، شیشه نداشت،
ډیر ساړه و، ټولګي مو شیشه نه درلودي، ډیره ګډوډي پکې وه، دیوالونه یې ټول خراب شوي وو، اوس ډیر پاک شول، اوس مو ښوونځی رنګ شوی او شیشه یې ورته اچولې دي.
رنگ شده، پاک سره شده، شیشه انداخته شده.
بلدوری تا رون اندی او دسیمی اوسیدون که هم دزده کرو لپار مناسب چاپریال مهم آرتی او سخه گنی. دسیمی اوسیدون که سمیه اولاوائی
مخی چیو دا سمپون دیر غیر
منظم یو خو جګړې ځپلې ول شیشه او دروازې قلپاکو هر څه مات ول خراب ول یعنی واقعا شاګردانو د سې کم زړه غوندې ول د مکتب ته ډیر زړه نه خکو ځکه یو د جنگ موضوع او بل د همدغه د مکتب د مشکلاتو مثلا د غیر منظم بدن یاره سي د غیر منظم تقریبا شل کال مخکې د مکتب جوړ شوی د اولین دفعه چې دا رنگیږي
یاد دیوی په لوګر کې دا مهال 215 او یا بابت هلکان او نجونو خوانځي موجود دي چې لدی جمله سل خوانځي لا هم ودانی نه لري او زدکون که پا بیدیاو کرایی کرونو او زینه پا جماعتونو که زدکری کوی چارواکی وایی دا پا تسل و خوانزه دا ودانه و دا جوڑولو بخاطر پلان جوړ شوی او پراتون که بای امکاناتو تپکتو ورو ورو ورد ودانه جوڑی شی.
زما بریابه
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
د کندهار یو شمیر رسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای ژمي کې خپلې اړتیاوې پوره کړي. دوی دا شکایت هم کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی نه رسیږي.
شازمان د خپل کورنۍ د شپږو غړو سرپرستی په غاړه لري. هغه د هغه زرګونو کورنیو په ډله کې دی چې د تیرو جګړو پر مهال له خپلو سیمو بې ځایه او د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې په یوه کرایه کور کې میشت سو. هغه وایي له مرستو پرته خپلو سیمو ته ستنېدل او د ساړه ژمي تېرول به ورته سخت وي.
د روزګان ولایت ته سدلې ماجر راغلي د کرایه په سره کې پرته یو او چوک خواري کار دلته د نورو ولایتو خلک هم راغلي دي. د بعضو ولایتو خلک دي چې کارګر دي بس د وټل پیسې لا نه لري خواري نهسته ژمی دی بیا د خپل د وټل خرڅ و د یو انګیا و د یو پټو پیسې لا نه لري.
شازمان دغه راز شکایت کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی پورې نه رسیږي.
پیسې وړي هغه خلکو ته ورکوي چې مثال هغه مالی کور و ژوند و زندګي برابري او دلته ډېر مسافر دي مهاجر خلک راغلي دي خو کار نشته د وټل مصرف نه لري بس ګرد ورځ د دې ناست دي.
په کندهار ښار کې د بې ځای سو کورنیو تر څنګ ډېر شمېر نورې کورنۍ هم شته چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ وایي د هوا په سړېدو سره د خوړو او سون توکو لاسته راوړل ستونزمن سوي دي. د صدیق الله او سید محمد په نومونو د کندهار ښار دوه اوسېدونکي له نړیوالو بشري بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې اړمنو کورنیو ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
اسلام په 3000 کال داری په کې دی دوه نشي نه لرو ورور چې وی خو یا وچ شو موږ مرستې ته اړتیا لرو مرسته ضرورت لرو ورور ولا که یا د اسرائیل کې دی لرو ولا که یا د خرچې دی لرو دلته راس ساراس ماشام زوبرته او تا کې یا په میاش کې یو درې ورځې څلور ورځې روزانه پیدا کله سی ولستانه یا لاره پسې دا موږ په چی شي وساتو
ټول مجبور یو چې شی وخرو شی نسته دا بیچارهګان ویني د وټل دانه لري چې وی خوري در بدر خاک په سره دي موسسه چې مرسته کوي هغه خپل تور کوي مړو مړو چې ورکی مستی شي نه کوي راته چې باید موږ سره مرسته وکړي چې موږ راپورته سو په وشي باندې دا ټول اکثره د ډوډۍ وس نه لري چې ډوډۍ په وخوري.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې اداره د خلکو دغه شکایت ته په خبرګون کې وایي د بېوزلو کسانو شمیر زیات او دوی ورسره د سروې له مخې مرستې ترسره کوي. د دغه ادارې مدیر حسام الدین عمری وایي په تیرو څو میاشتو کې د کندهار 910 بېوزلو او سیلاب ځپلو کورنیو ته بشري مرستې رسولې.
کوم موسسات چې په استقرار بخش کې د زموږ سره فعالیت لري د غو له خام خوراکي غیر خوراکي مواد او نقدي مرسته ترسره سوې ده او انشاءالله موږ په دا راتلونکي هفته کې پلان لرو چې د کندهار په د جنوب غرب او زیب په سطح چې کوم ملي او بینلمللي موسسات دي او د ملګرو ملتونو دفترونه دي د هغو سره یو مجلس ولرو د دوی تر څو د دوی د امادګۍ په هکله چې دوی څه امادګي لري د هغو به یو ډاډ ترلاسه کړو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP څه مدوران دی ویلی و د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی. ملګرو ملتونو دغه راز خبرداری ورکړی و چې نه هوی اپسلو کې افغانان په روان ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سوانتوکي نه لري. ملګرو ملتونو دغه راز له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره د بشري مرستو کړې ژمنې پلي کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د زیان غالو شخص
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له دې ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خبرونې نیمایي ته را رسیدلی یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس خبرداری ورکوي چې که طالبان بغیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لري نه کړي د دې سازمان نه ملاتړ مرخمر انسټیټیوټونه په افغانستان کې بشري او مرستندویه پروګرامونه پر مخ نشي وړای. تمه ده چې مارټین ګریفټس په ډیر ژر کابل ته سفر وکړي خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي امریکا تیر 2022 مالي کال کې افغان کډوالو ته د رسیدو په خاطر له پاکستان سره 80 میلیون ډالر مرسته کړې. سفارت د خبر پاڼې له مخې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویلي امریکا د 2022 کال لپاره تر اوسه پاکستان ته د افغان کډوالو د لاسنیوي لپاره 283 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د بلخشان په یوان ولسوالۍ کې د غره خوایدنې په بیخه کې د ایسارو خلکو د ژغورلو حادثې د واورې او توپاني هوا په خاطر ټکنې پر مخ ځي. په بلخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست بیګانه وخت لیکلي کې څام د دوی د دفاع وزارت ژغورونکي ټیمونه سیمې ته رسیدلي خو د ایسارو خلکو د ژغورلو چانس کم دی. په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې په 15 ولایتونو کې د واورې او سخت باران په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې پرون جمعه په یو اعلامیه کې ویلي چې شنبه او یکشنبه د واورې او باران د پیښېدو اټکل دی. په اعلامیه کې د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، بامیان، غور، دایکندي، روزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د ایران پر دوو هوایی شرکتونو له روسي سره د هیواد په پیلوټ الوتکو د مرستې په خاطر نوي بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزارت پرون د جنوري په 6مه وویل دا بندیزونه د قدس هوایی صنعت او د ایران د فضایي صنایعو سازمان باندې لګول شوې دي. همدا ډول د دواړو ادارو اجرایوي او د بوتغړي د اوکران په جګړه کې روسي ته د پیلوټ الوتکو په جوړولو کې د لاسوړلو لامل له بندیزونو سره مخامخ دي. او د اوکراین پوز وایي د روسیې لخوا د اوربند اعلان سره سره پرون د جنوري 6مه د جنوبي ښار خیرسون په ګډون په بیلابیلو جبهو کې نښتې روانې وي چې پکې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. مننه چې راسره وي. اوس هم د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتن جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتن جهیل لیدلی سئ. د سیستان هامون جهیل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیې مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نومونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان هامون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهیل لیدلی سئ. د سیستان هامون جهیل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطحه کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوذ د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه د کسیمی شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 828 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسېده.
تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه، یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پانامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو، نو دا یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه، د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونه تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي، او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي، او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او د راز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، چې ارزښت یې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وزیع ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې عیسویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اساس منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بیل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې، د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض که مثال لکه هسپانیا چې پر زهر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زهر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هېوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هېوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هېوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هماغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په اوس سوه بېلابېلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. په دې وروستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي؟
دا حالت لا ډېر وځوروي او لا ډېر بخارې چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نن نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کیږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو. داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به را پیښیږي او دا د دې باعث کیږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دایو داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهیږي چیرته روان یو.
لیکوال امین عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپل لار ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي. اوسمهال د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځوري. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي، دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکی همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د ده په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زستونه مخ تجربه ته ګورم، د محکمې دوانه نه هلیو، د محکمې تل د محکمې باندې کیږي کې غرق شول، د محکمې باندې خارج کمپونه کې پراته ول. اوس په فکر کوم د حالت ویلا ډیر وزوري او لا ډیر به خارج ته تګ دا وکي. خپل می تصمیم هم دا شید سي، د وخت می هم دا تصمیم، اوس می دا تصمیم لا جدي وي. ترڅو مو کې را برابرېږي هم دې پانتون ته ادامه ورکوم، هیڅ کله نه ماتېږم.
که جګړې او روان وضعیت ډیر ځوانان قرباني کړي، ځینې په دې خطر نه هلی کړي چې کېدای شي داسې پیښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي.
که چیرې موږ ناهیلي اوسو، هر ورځ چې سهار راکښینو، نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو، هغه ته به ذهنن آماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاته سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مختلاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو، هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاته یو. نه به په خپل مسلک کې مترقی کړي او نه به هم په درس کې مخته تللي یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغیر راځي، حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغیر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې، د یو ستوري غوندې وځلی شي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي، یو اتل سي، نو خپله برخه کې د تغیر راولي، ټولنه په خپله سمېږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وسو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اصرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېخته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کړي چې موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادي وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای، نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. سوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی. زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نه سم راوستلی، حتی ځان نه سم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونه ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نه آرامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نه سي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي سوي دي، یا له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نشته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډېری تکلیفونو او شاوخوا هغو احساساتو چې ناهیلي او د کم ارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نه شي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بېمانا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه تر څنګ ناهیلي، کم ارزښتي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو، هر څه راپیښیږي. بیا چې کله راپیښیږي، موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وای، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دی، په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو. حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي، په ټولو کې موږ که پوه سو، که خبر اوسېږو، هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي، او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو، فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت هم وي، یعنی په تنهایی نشو زغملی. بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، رواني بوج د یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي. یو جبری ډول سره سره منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید ونلولي، هر څه باید ونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاصو شرایطو، خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 13.8 او 15.640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.